ډیره مننه نائب صاحب، تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د سهار 8 بجې دی زموږ خبرونه، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمرنۍ وینا،
کوشش کو توانو طاقت می چې د خپل ولس په دغه عذاب او دغه مسکنت سره دغه تکلیف صوبا.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل، د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپایی ټولنه وایي طالبان پر رسمیت نه پیژني، خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپایی ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتې ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ، خو کره یې نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم ماضي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي، په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو څخه غواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهرباني سره چلند وکړي. ملا محمد حسن اخوند هغه ادعاوې رد کړې چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنه یو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوی پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د ښوونځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوهې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فستیوال له تنظیمونکو څخه دی، ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم ها از فیلمسازای افغانستان
دیره فیلمونه ده کورنه او بهرمیشت و افغانانو او ده شاوخوا هیوادونو لکه ده ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدار از ده کردستان ده فیلم جوړون کله خواره رسیدلی و چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کټګوریو کې جایزې ورکړو.
ښاغلی مروت وایي د سږني کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. د ده په وینا سږنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لیندۍ په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو، سبا دوشنبې د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایډن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرنو ویل چې د دې پېښې 80 تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپل لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولس ته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تېر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خپره شو، وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټول دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیلې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه یې نیولې ده. ملا حسن اخوان په خپله وینا کې وویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې که زمینه برابره وي نور زده کړې هم کولی شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابره شي په هغه چوکاټ و په هغه طریقه و هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت وه. دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو که او حتی په نهایتی په لومړی ورځو که خلکو تر شوی وای. د دې وینا تقریبا دوی برخې درلودې. لومړی برخه یې په خپلو مجاهدینو باندې غږ و تبریکی ورکوله خپلو مجاهدینو ته. د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغسې مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت یې ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک یې د مشروعیت منبع و نه ګڼل.
بله ډاکټر،
چې دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویلې چې وینا ممکن نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي او دغه څه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکې وکړي. راځي په ځینو برخو لاند تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوې څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن خوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسو د خبرې په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. تر اوسه پورې په دغې خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان د ایران نه تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې دا پاره باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاروو تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه وه شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت وکړو، دا ټول شموله د ده په ټوله بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ، ډیره مننه چې له امریکا نه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپایي ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډېره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولي. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زر نور کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ الصحه د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه، بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسېدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړې ده چې ترڅو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنه کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، په رسمیت به یو نه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډېرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې د دغو پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمن دي چې د سیمه ایز اتصال دا پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویمه نیمایي کې دا بحث مه هیروئ. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انت به غوږ شو.
اوپن ډیموکراسي خپرونې افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت یوه لیکنه خپره کړې او دا سرلیکې ورکړې: له مالي پلوه د افغانستان دړې وړې کېدل طالبانو ته وړ اندېښنه ده. دا مطلب لیکوال ویلي: په تیر حکومت کې د افغانستان 50% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څانګو د کارکوونکو معاشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرستې کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکترانو ټولنې خې بیلګې دي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص عواید تشکیلول او د طالبانو له راتګ وروسته تر ډیره د مرستې بندې شوي. لیکوال وایي وزیر دغه ادارې او سازمانونه له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداری ورکړی چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو: افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پړه پر لویدیځ اچوي، خو د مطلب په یوه برخه کې راغلي که طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگټن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیږدیدلو په اړه یو مطلب خپور کړی. د شربتګلې د 1950 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړې ورسره ډیره مشهوره شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړې شاوخوا 12 کلنه وه. واشنگټن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د هغه رنځ او درد یوه نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلي شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 1.5 کاله وروسته بیا له خپل هیواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپانې د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابله انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره وړاندې د پاسپورتونو ویش پیل شو خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکی سفرخان ازادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیش په کوم ورځ بایومیټریک اته خلاص دي په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت په ختمېدو دي.
دوبی ته روان یو ویزه لګولې ده او ویزه په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پی شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ ولاړ.
د وړو کې په نوم یو کس وایي که تر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وا کې سې وا میاشت په وخت یادو کنه یې سم دلته بای میټریک هر څه کړی دی کنه هر څه خلاص دی کنه یې ستا د سکې دلته بیسوري دی کنه چې کور په وشي کنه چې میسل یاخ پوسه شي کنه چې په هغه طریقه وي ته پیندې ټیم وخت چې شپږ میاشتې نه ایزه په هغه وړي کنه بیا دې نه پرګړي کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د 2 ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولري، نو اوس د کور د 2 ورځو لږ معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو. د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونیږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي. وایي
دا چې توقف موږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورټ د مدیریت د تعمیر چې کوم ده ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني دی ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورشي. ان شاء الله ډیر زر موږ دا غدې د مشکل خلکو
دی. یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
سمغه غږله ازادي رادیو نه اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان پخوانی پروژې چې د سیمې له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابره ده، او دا مهال د سیمې هوادونو په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغو پروژو شرایطو ته پکتو حساب کوي. دا بحث په دویمه نیمایي کې شوی. هیله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګېدلي او د شپې لخوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دو کمپونو افتتاح د نوي عصر پیل بللی، خو پر دې اقدام ځینې نیوکې هم شوي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګېدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کېږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي موسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کېږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتګ محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانیستل د یو نوي پیر پیل بللی او ویلي دي چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د ده په وینا اوس د ماضي یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان و. په ایژن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویره رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 268 میلیون یورو، چې 3.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي، ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6.9 زره کډوال په یونان کې اوسېږي.
مخکشی شدی د سیاسي ټولنیزو کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
سموکاک له ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لندېسته.